اسلرو چنن د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د نښتو پر موضوع بحثونه پکې دي. دا خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي چې په څو شیبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان یو جګپړی چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان ایالت پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز لیکلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بیګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویان حاجي زید آزاد د رادیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمامد چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنز څلور اړخیزه غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. دبلیو ایچ او پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتوران دې هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي سږ کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې وو. روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون ویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دغه اعدام انتقادونه وشول. په ایران کې مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغه وروسته په توقیف کې ساور کړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړ دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغۍ یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیون او 200 زره ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 15 کلونو کم عمرونه لري.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یک شنبه د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړي چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولدک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتني د دې چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کېدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دی راځي. د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم، او را سره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی، او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث لتاسو نه پیل کو. تاسو لډیره وخت راهیسې د پاکستان سیاستونه اتصاره دلته په افغانستان کې هم لروان وضعیت جاج لري، څه فکر کوي د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورن پر کرخه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغې پر ضد باندې اقدامات وکړل، یعنی په یو طرفه شکل یې د کرکې هغه خواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي چې دا په خپله باندې یو ډول دغه ده چې بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و، او دغه اقدامات وختن په وختن
بله. قانی صاحب زموږ غږ اوري، خاطر هغه چې د قانی صاحب اړیکه ټینګیږي، فکر کوم قانی صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه ده. همدرد صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په وګدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه ستراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کې لومړی خو انګریزانو د ډیورن د کرښې پر اتیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورن کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو، په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې کومه پیښه وشوله، پیغې کې له بده بخته ولسی وګړي، عام افغانان چې د ډیورن د کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دی په دغه بریدونو کې یا په دغه رندو توغندیزو بریدونو کې چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی، ژوبل شوی دی، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلې دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دی هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مسله مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف باندې خښوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د غوی مارکیټونه او غوی په نخښه شوی دي. لبه بخته دا ډیره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان استابلیشمنت یې
د څه فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه تر سره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهر خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و یو سوی تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي. نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب شمیر لوړ وي.
اوله بده وخته څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ د کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استبلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړی دی او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې یا شلو کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلی خلک دي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څو وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د دوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استبلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوښښ کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونا هلته دی، لای کاروبارونه هلته دی، لازمي اړیکې ورسره شته دي.
بله و مننه هم درڅه سلامات اوسې. کور ودان زم هم همدې موضوع تر اتل مقانې سیب نه بده پښتنه وکم چې په پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي. دا اوس هم اندېښنې دادي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان اوځي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له درې کاله که څو کاله حب سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب څه فکر کوئ په پاکستان کې مېشت افغانان که هغه کډوال دي، هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
څه فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجرو داسې نه دی راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسیو ورته وایي یا پارتا یا دغه سي هغه قبایلي علاقې چې په خوا د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې، د هغوی په ځایونو کې پراته دي. دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د باندو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه هم زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغو سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عذبو د څه نتیجه ترلاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وسولو سي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي. هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دقیقې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اووه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو، د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغسې پسېزې د بولدک د اسکزیو نرزیو دغسې دې خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار و کاروبار و درو.
بله قانی صاحب فکر کوم قانی صاحب سره اړیکه بیا یو څه ستونزمنه شوه. قانی صاحب که زموږ غاوري خبرو ته ادامه ورکړي غږ مرازي. ښه فکر کوم قانی صاحب سره بیرته اړیکه یو څه لانجمنه شوه. همدار صاحب څه فکر کوئ دغلته پراته؟ قانی صاحب مهرباني، دغلته پراته ولسونه څومره اغیزمنېږي ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پریښودل کېدل چې تګراتاګو کې پورپوله باندې اوس دغه پراته ولسونه چې تګراتا کوي خېخې سره لري او یو ولس دی
اداري اقتصادي ژوند په یو آزاد تګرا تاګوري تللی دا او دا آزاد تګرا تاګ د ځای شوی چې د خلکو ژوند د پوری تللی وو ربط آمد او مقصد دلته د کندهار ننګرهار په ګمرک کې به کوم موټر خالي سوده ته به سوده پېښور کارخانو ته یا به بولدک کې کوم تجارتي موټر دغه سوغه به اتمن د کوټي ورغه تکلو او په دغه ټول دغه کې د قبایل یو رقم دغه د افغان ترانزیت فیس یو خاص تقدر لري یو
قانی صاحب مننه په دې هیله چې اړیکه مو سم شي. همدرد صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې په خوای آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې هیڅ د پاسپورت یا ویزې پښتنه نه تر کې د ما په دې ورسې یو څوکلونه کې خصوصا په دې تیر یو لسیزه کې او په دې ورسې یو څوکلونه کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته. یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکو په تذکرو پرې خودل کیږي، د هلمند او زابل او د غنور ولایتونو اوسیدونکو نه پرې خودل کیږي. فکر کوي دغه دولتي اقدامات څومره مثلا دغه سپې خو ته زمينه برابر کړه، ځکه ورسونه وو یو ولس وستاسو په باور سره جلسه وي وو، اما په خوای د تګراتګ مخنیوي نه کیږي، د اوسې حکومتونه د تګراتګ مخنیوي کوي.
لکه څنګه چې موږ کې ویلې لبد بخت دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د فارم د سي جوړ شو، کله چې دا خود مختار سیمې وي تاسو ته بهتره معلومات ده. په 2013 کال کې د ایجنسیانی چې وي د خود مختار قبایلی سیمې چې وي هغه په خیبر پختونخوا پورې وټړل شولې. همدارز دلته په دغه سیمو کې د کوټه خواته بلوچستان خواته پرسیلا د دې ډیورنډ کرکې وراغه خواته قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا دغه ټول ځایونه چې دلته قومونه ولسونه چې واغه په اقتدار او په واک کې وو، یعنی د حکومتونو د پاکستان استابلیشمنت زور نه پر رسیدلې. خو په دې ورستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی د دینه په سوء استفادې سره د قومونو په جنگولو سره او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره دغه خلک د خپل اهداف تر یو حد پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبر ور سره منل شوې و چې دغه خلک د خلک به خود مختار وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتلل شو ولې تحصیلات کول. لیکن لبا د بخت چې د سور کو د تا وشول هر څه د پاکستان او طرف ته لاړل او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یو. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حد پورې خپل اهداف ته رسیدلې دي، د حکومتونو زور نه رسیدو سه زور رسیدل دي. لبا د بخت کوم حالت چې په افغانستان کې مراغی دا د سی یو عادي حالت نه وو، یو کودتای حالت وو. او دلته هم د حکومت مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي او ځینې خو لا ډېری مهمه او کیړی کې د پاکستان د استابلیشمنت او د غوځای د خلکو سره لري او هلته وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري. لیکن دوی هم یو نو په د خپل جنګیالو باندې تر یو حد پورې لاس برسري شي نه دي، یعنی زور نه پیرسيږي، ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوی نه دي، دا تر اوسه په مغه په خواني فکر باندې دي. نو زه فکر کوم د دولتي اقدامات په خوا هم مفید نه و، لیکن اوس چې تر یو حد پورې د ډیورنډ د کرکې واغه خواته پاکستان یو صبر لاسي تر لاسه کړی، د قبایل زم کړل، د سیمې خاردار اغه تیر ک او دې خواته تر یو حد پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل وکړل. زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او استابلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاسبرای دی او دې طرف ته څوک نه دی، څوک نشته چې پښتنه یو کې بدبختي ده.
بله، و کور ودان همدر څه بوس راځي لیک په دې خبرې وکړو چې د بحث تو شی بو کې دا موضوع هم پاتې نشي چې څنګه مخنیوي کېدلې سي. پاکستانی چارواکو په دې اړه اندېښنه خودلې، استاسو په یاد و چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنۍ چارو یو ډیپلوماټه هیناره باندې کار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنې وکړه. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب څه فکر کوي مخنیوي څه ډول کېږي د ډول پیښو؟ همدار صاحب وایي چې د طالبانو عام جنگیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ نه دي لیدلي د طالبانو جنگیالي. او له بل پلوه ځکه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه یي، هغه څه چې پاکستان تر سره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي. دې کومندې دي خو همیشه دغه سې جاري ګروپونه وو، لجاری ګروپونه وستیت له واس پراسو ار چاب په خپل سره اقدام کاو. نو دا خود سره نه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صدا واټیا په صدا زیات دي. دا پرونی پیښه سي په دا بولډه کې سي ودا شیرو او بو سیمه ورتوای شیرو او به یو تانا او په خاطر دا وسن په وخت کې شي په وخت کې بالکل فعاله و دي. په مو کندرونو باندې کوښتو سي هغه زړه دغه وی هغه راپورته کې دي څو ځلې ورته ویل چې په دې ځای کې تاسو باندې سي کولای ز د شیرو او تانا کې اته شیرو وبو تانی زین دغه تربیر رنجسی بده هم دي. نو هغه ته دغه موږ خاوره ده او تاسو په خپل باندې موږ په خاوره کې ډیر رنګ تلیا صاحب پانی دغه ستاس تانه دغه د پاته د خپل تانی سرکار لري. پر دې باندې دغه خبره سره دغه سوي او دز شروع سوي وي سهار البته دا سهار په دول لس بجې باندې دا کار شوی. او وروسته بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر وشتلې و پاکستانیان پاکستانی بلشي وشتلې و لدې څورس تشخاله په شروس ولا دغه ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې دي ځین منافع دا وایي چې کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه حالت راولې ترڅو پوری دغه په سپین بولډک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزارګاه چې ده دغه گزارګال دغه حالت څخه واړی پاسپورتي کی ویزه ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه کړې ده چې په سرحد د تګ راتګ د پاسپورت د ویزه تابع شي. او طالبان د نور سره مني او په دې بیا د غوښتنه کړې وسیده دغه د ویزه او د پاسپورت تابع شي. هغه دا نه مني. په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي، وختن په وختن باندې دغه اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبانو هغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک له رئیس ولدین نورو کسانو سره رابطه وکړه هغه ویل چې موږ ډزې نه دي شروع کړې. ډزې دې موږ د ریک پر موټرو باندې شروع کړې چې کومې د پوستې جوړول لپاره د پوستې ته دغه تعمیراتي مټریال او مواد راغسول. او د دې هڅه دا ده چې همیشه چې دغه کې برخوردونه کوي دوی یې کوي، یا د دوی داسې پټ انټلیجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي ترڅو مهمه ده په مقدار درکوي یا موږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې دوی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کې چې بل اخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورت امر ومني.
قانی صاحب دغه د ډیوران کرخه همیشه حساسه موضوع و لنجبنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی. البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لري شي پرې د خودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بول د کچمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سره پرې نه خودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تهزي د سیم را افریقي او بیا په کابل کې خرڅي. پرون دا دغه شوه د ځینې خو دغه لمنځه وړي وسلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو بو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پولیس سیزي بیا ورسته دغه د سورځي د زابل په اعلی جرګه او اعلی جرګه ورته وایي لغه ځکه دروازګۍ ولا دروازګۍ کاپیرسا ولا کاپیرسا څخه دغه د کمردین کاریز دغه ځین دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دیش په صد د ازغن سیم لمنځه تللی ده. ایله تیر د ځینو سیلابونو لمنځه وړه ځین د خلکو کاروبار نشته. دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي او دا خلک دغه دې سره یو خواته څوک یو خواته دي څوک دې خواته دي څوک هلته دغه لري ادرا لري قبرستان لري څوک دلته اوسیږي څوک دلته اوسیږي هلته اوسیږي دې خواته قبرستان لري مړي دې خواته راوړي د چا لور هلته واده ده د چا خور هلته واده ده. یعنی دا خلک داسې دي چې یو قوم یوه قبیله مثلا د برتانیې پر دوه ویشو ویشلي دي، د سلیمان خیل یوه قبیله د دناخیل دای پر دوه برخو ویشلي دي.
دا پلانډو کې خالص د پښتنه کې جواب کوي ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې د غستونځه هواره کې ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي.
ګوره خو د ولسونه دي ته نه دي پرې خل سیمې سي تشکیلاتي د غته ولاړ شي کنه. د افغانستان حکومت هم د اجیروي جنگ کردار وبولای دا، د پاکستان حکومت هم د اجیروي جنگ کردار او دواړو کوشش کړی د سی لوټه کې دی او قدم ور باندې کیږي تر پلتیر سی تر بوتیستی د مسلې د بیخکی یا بنیادی یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړی دا او نه افغانستان کړی دا. افغانستان کې ټول حکومتونه یعنی زړشاله وخت راغلي تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوي چې تجارت ور باندې کوي زر شابه وی څه پیسې به له هندستان څخه واختلې سي د پاکستان زمګر د پاکستان زمګر د ډالر ډمبک به وو او بس په دې باندې خلک ولول او حقوق به له دې خدغه خدغه د خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیر مننه قانصب هم در څه تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې وځ دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند نه سره بیل شوې دي ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصله تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي.
زه فکر کوم ولسونه به ډیر هوښیار او بیدار اوسیږي او دغه سي مسایلو نه یا دغه سي توتیو د سیسونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی هوښیار وي او داسې اقدام وکړي چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا ده چې موږ داسې یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې په نړیوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودل یا داسې یو نظامی ځواک نه لرو لبد بخته ګڼ مشکلات لرو. نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیږو تر هغه وخته پورې موږ په پاکستان کې لبد بخته کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلويختو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډیر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دی هغه به لستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډیر بیدار اوسيږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پوري چې د عدالت ملتونه راغکېږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پوري چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتونه د نظامی خدماتو په ریکي ولس یارمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حد پورې ولاړو دیږي داغه متضرر شوی دی د داسې خدماتونه باید هر رقم کې هغه سر ورشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
خوشی